دي، نو دغه مسایل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د میلمنو پر بلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي، یا به دی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. دا سم کې دغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي. په ځای د دې چې اسانه یې کړو، د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ دی ونجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونهسي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغه کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم تر سره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینیم انډه غادي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ملک ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینین لوي، څوک یو له وان شمن بل له وشي، بس ختم شي بچا دغان دې پیسې د پاره، بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي وري څوک بخې باید پنځه بوري بخې کې، لاس منه وخه لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څوي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلور زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډیر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بی زیر مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
بله هیواد صاحب، دغه وضعیت چې دی عمدتا دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راجی کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سه شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې هغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ورسله دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل، د افغانستان د راتلونکو په اړه هم پښتنې راولای کړی. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي، بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل، د وضعیت د خرابېدو او نوي ملزیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پختنه، افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي؟ له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب، خر اغلاس ازادي راډیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر کشر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکېلاګر د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودرېږي، بلکې هر ښکېلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو په خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبرځواکونه منطقي او متعزنانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړیږو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم خفه او دفه افغان وي، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري. افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه دی لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، د جګړې تودې ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده، بلکې په افغانستان کې تدقیق دی. دواړه خوا بیا هم افغانان د منظره لاړ شي، افغانان دلته ځي.
جنرال صاحب، بخښنه غواړم، حکومت دا ډاډ ورکوي چې هر څه مدیریت کوي، هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده؟ فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه؟ د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري، در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل.
هغه زمان تر دې زمان سخت کې اوس د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو، اوس هم ښکېلو. هلته یوه تجربه وه، دلته یې بله تجربه واخیستله. هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي، نو دا تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي. زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله، اوس هغه خریدار یې دلته ډک کړو. ډاکټر نجیب په وخت کې له داخله نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو. په داخل کې ټول متحد خلک دي، نظام ساتي، دفاع به کوي. او مشکل بله اساسي دلته ده چې هلته فقط درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت مملکت د دې نظام تر شا په بره لهې بغاوت کړی، وجنګېدلو، نظام یې نسکور کړ. او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواتم افغانان دي او دا خواتم افغانان دي، ولې جګړه افغاني نه ده. نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې، عامل که وغواړي چې دا جګړه ختمه کړي او سوله منځته راشي، افغانستان به بل لور ته نه ځي. او که څوک وغواړي جاسوس د افغانستان له دې جګړې ګټه پورته کړي او افغانستان د تباهۍ په لور ته بیایي، هغه به خامخا افغانستان د تباهۍ لور بیایي. ولې سره له هغه نه د افغانستان زعامت، د افغانستان دولت، د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې محاصره کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیاری، هم صلح ته هم جنګ ته. ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به سولې ته لاره هواره کړي. دا چې اوس سولې ته چې دغه د باعزته سولې وي، د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سوله وي او هغه د افغانستان ټول خلک ومني. او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ ته به د پای ټکی ږدي.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان د دواړو جنگونو د تجربې مسله وکړه، د هغه زمان په برتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکی څومره سره تشابه یا ورتهوالی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته وو په هغه وخت کې چې فرفصله یې کړو. د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت د افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلی دی، یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي. خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حزب چې په نوم ډیموکراتیک خلق افغانستان وو، دوی سره متلاشي شولو، په دوو جناو تبدیل شولو او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه. هغه نه تنها چې حکومت سقوط نه کړ، بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت اردو تسلیم کړه. چې لپاره د مرګ مجاهدینو ونه سوی ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې. دا یوه تجربه. او دلته بله تجربه چې مهمه ده، دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې، یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال، ټول جنګ داسې چانل جوړ شوی دی چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده. تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري. دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د سیاسي توافق نه چاته خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي، بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي. او سیاسي توافق ته د دې د رایاتو وجود لري چې لاره هواره کړي. د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو، او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي. نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده، دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني، خپل اختلاف حل کړي. د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم یې طالب باید سلامتیا هم وساتي او هم یې دولت باید سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسو یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو. څه فکر کوئ، آیا د نظامي لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي، ما درته ویل چې دا ټول جنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي په هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي، چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو غټ چتر دې تر عنوان لاندې راځي، په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي جنګ، او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خښتي وو. د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري، که وجنګېږي مستقله پاتي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه له بعده مرغه له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو. له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، لکه یو اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهز اردو وي، د دواړو خواوو د طالب او د اردو په مابین کې، چې په سیمه کې تاری ونه لري، چې نور مونږ له بیروني تهدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څه ډول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کړو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنې اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي، او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظام سقوط وکړي عسکري وپاشل شي، بلکې پښو درېږي او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرموده ډېر پر ځای ده، که مونږ له دغه پرتګ تبدیل کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرتګ کې خپله اردو اردو جوړ کړو، چې مونږ په منطقه کښې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. که دا سره راټوله شي، اردو ونه پاشل شي، طالب ونه پاشل شي، د یو چتر نظام لاندې راشي، د یو رهبري نظام لاندې راشي، او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي، په اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي، افغانستان به په ډېر کم وخت کښې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده، او دې فرصت ته فقط مدیریت په کار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري، او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده. په یو کال د سوله کښې که راټول شلو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال کښې سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هیله کوم خوشحاله شوم، سلامت شوې، مننه.
مسلمان یما منن کے دا قرآن یما دلوی اللہ بند یما منن کے دا غی ما دا خوری نا پیدا یما بچی زد ہوا یما دا سمر قیمتی یما
شان د جبرائيل منم ضرور د اسرائيل منم منم قرآن منم مشکات منم زبور منم